د سهار 15 بجې احمد شبریم د سجرډو په نننۍ لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د شتو د سیاسي مشارکت شبکې پرون پر ناروی انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اصلو غونډې ته وربللې دي. د شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروی د بشري حقونو هغه سرغړوونکي غونډې ته وربللې چې ښځې او نجونې له زده کړو او کاره منع کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په روسیې کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جکپوري چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت ناروی په کوربه توپ په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 1200 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راس نوزیږو کوچنیانو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دې ترڅنګ ښځو ته تر زیږون مخکې او وروسته روغتیایي خدمات برابروي. د طالبانو روغتیا وزارت په روسیې کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیږو ماشومانو کې 22 د بیلابیلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 10 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی ویاند سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبه په اړه ازادي راډیو ته وویل
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ تر سره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې لنې کمرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د نایجیریا پولیسو پرون وویل د وی کشتی د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات سخت شوې دي. دغه کشتی چې له یو واده څخه کسان نشټول د دوشنبه پروس د دغه واد په شمال کې ډوب شو او شاوخوا سل کسان پکې مړ شول. د پولیسو ویان او کاسنیمی اجیای ویلي دغه کشتی په کوارا ایالت کې گاونډي واد نایجر ته نږدې په سیند کې ډوب شو. دا لا معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اردن پوسټ پرون د هغه بې پیلوټ الوتکې د وشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لښتول. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه د اردن پوز ویلي اردن اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. د اردن شاهي هیواد په ایران پورې تړلي وسلوال چې په باور د سوریې په پوز کې دننه قطعات ملاتړ کوي د سرحدونو له لارې د مخدر موادو په قاچاق تورنوي. اوس د ډیرو په منځني څخه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکو افغان کډوال لکاره منه کړې دي. په دې اړه مو د چارو د کتونکو ساقط مرد نظر اخیسته.
هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوا نه.
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلي.
اتیا سربندونه تخریب کړه، 160 غواګانې، 540 ګډي بيزي.
د کونړیانو لوی وی غشتري نه مهم خبرو.
چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه آشنا شي، خیرازه بشي او دوی موږ کمې څاګانې چې وخلي وقفه وقفه کې دا وبکمیږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د ځینو طالبانو او القاعده د اړیکو مسله څرل شوې.
د
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغو تازه محدودیتونو له مخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانی اتباع هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
با این همه زحمت و
په دې ټول زحمت او خواري می ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپل کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعیا ژوند او شرایط راسته سخت سوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پریکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخې کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل.
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوق یې ازو دریافت میکردم.
زه خپل په یو پلورنځ کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بعد مرغه د غبرګولي د 15مې یا د جون میاشتې د 15مې اعلامیې وروسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځانته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځ پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته یې لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15مې نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د ښاروالو لخوا خپره شوي افغان وګړي هلته کار نشي کول او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ور نه کړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وختای اخیر محدودیت ها آماده بیخی
په ورسیو کې محدودیتونه زیات سوی دي. زموج وضعیت خراب کړی دي. زموج دکانونه یې وترل او زموج پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې لمه سره کار ونه کړی. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو لدی پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې خی ځنې ایرانی چارواکي هغه مغازی مهر لا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دهقان خلیلی خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي مهر لا کړی چې له تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې و. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي ویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسی کولای، کنه له افغانانو نو ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وایي د دغو تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له قبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یو د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغې چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو ګڼو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزا د 15مې یا د جون د 15مې نیټه اعلامیه د دغه ولایت د ښاروالو خوا صادره شوې ده چې له مخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولی او د کارونو خاوندان هم دوی ته له کار ورکولو منع شوي دي. د پانتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د شاغلی اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پوهیږئ چې دغه کډوال همیشه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د ستونزې او مشکلات رامنځته کوي، په دې معنا چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی لپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلن دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته، نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي، او کډوالۍ هم یا ګاونډي هیوادونو ته ځي یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. ګاونډي هیوادونو کې هم دوی ته هغه کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغه څه لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو لخوا نه بندیان کیږي، همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورنکړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یوه پریکړه ده ستاسو په نظر؟
زه داسې فکر کوم چې دا پریکړه د خپله محلي اداراتو لخوا نه ده، یعنې په نړیوال کنوینشن کې هېڅ هېواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دی دا تقریبا د نړیوالو د خوا نه، د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د خوا نه مسؤلیت دی ټولو هیوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې دی یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي، او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم د وخت د کار لري، هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي، بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډیر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي، او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که مونږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره، او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثرا داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي، یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانیږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي، او په مختلفو طریقو باندې دغه فشار په مهاجرینو راځي او ځورول کیږي.
د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې وړاندې د اوکراین زاپاروژیا اتمي پټې ته مو لنوي اندېښنو خبرو، خو مخکې تر دې چې د موضوع ته مخه کړو، نورستان او کونړ ته به مخ وګرځو. په دغو دوو ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مالی زیانونه نړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي، او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو لته ایستلي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دوه بلوسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځای اوسیدونکو او حکومت ته مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د دوه بلوسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې، جومات، روغتي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډونې درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو بو لاهو کړي دي.
دواب ولوالي خو جنا درته د ډیر خطر را رسیدل، دا داینمو دا جرنډیو او دا پټي بډي ډیر وړي دي. منډول ولوالي ته دوه نظر رسیدل دا جاندزه نه خو کلینی کې هم وبو وړي دا درې ځانه موټر نه وبو وړي دي، دوه ځانه دکانونه وړي دي، او نور دا پټي دي تقریبا درې سوه دا نه مال وړي دي، سړکونه ټول خراب دي. منډول ولادل دا ته دایلې دوه کې ساده پر ته نشي تله مونږ لا را باندې یو غریب خلک دي غری کوم ځای نه وشي ډیر خبري
د هغه په وینا چې د ټلیفوني اسانتي او د نشټون په وجه لا هم لری پروتو درو او کلیو څخه د نور ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلي د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو در رسیدو په تمه دي بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ لشته ځمکو باغونو او څارویو خلاصي کړي دي د یاد ولایت د کرنې مالداري او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیرش هکتاره ابیز مکه اوشت هکتاره للمیز مکه او پنځه اتیا سربندونه تخریب کړه یو سل او شل غواګانې پنځه سوه او څلوېښت ګډیو بیزی دیو هم مرګ او ژوبله دلستله
د نورستان او کونړ په یو شمیر سیمو کې شدید بارانونه ګلۍ او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګوانډي ولایت بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي
په کونړ او نورستان کې مو د روسي سیلونو راپور اوریده وړاندې مو په خبرونه کې د کونړ د اوسیدونکو له دې غوښتنې خبر وو چې دوی ته د چک بندونه جوړ شي ځکه چې د دوی په وینا د کرهڼې اوبه یې کمې شوې دي د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه هم لرو په دې کتنه کې پر دوو موضوعاتو تمرکز شوی په افغانستان کې مخدر مواد او له القاعده سره د طالبانو احتمالي روابط
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
مخکې ترې چې لښمنې سره سم د افغانستان په ارتباط نور موضوعاتو ته مخه کړو نړیواله مسله راخلو د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یو بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لوی بټۍ له خطر سره مخامخ ده د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکټینګ کړې ده جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندیښنه وشوده رافائل گروسی مخکې لدی چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي خبریالانو ته په دې باب خبري وکړي لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکټینګ کړه پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي شاوخوا څوارلس میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې رئیسې رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیرونه ویجاړ کړی شو د دې بند برخلیک په باب اندېښنې لا اوشته ورسېده دا بند چې پر دیم پر سندور شوی وو د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړې و چې د دې اټومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده اوکراین وای د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري خو بس کاو دغه تورونه ردوی او شنون کې وای د سشکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته به هېدلې سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خندونه جوړوي له روسي د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پښتنه وشوه هغه په جواب کې وویل ډېر اندېښمن دي چې احتمالا دغه اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي
له خبرونو ور اخوا
د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل دوه چاپی خبرونه په خپل تاسو غړو کې په افغانستان کې د مخدره موادو مسله راخېسته او له القاعده سره د طالبانو د ارتباط مسله احمد تکل دوه چاپی خبرونه ته کتنه کوي
له کلرادو ایالت څخه خبرېدونکې غزت ورسپانې په یو مطلب کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته کتنه کړي چې وایي له القاعده شبکې سره تړلي کسان د طالبانو په مشرۍ حکومت سره مرسته کوي ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې ډلې موندلې چې د طالبانو د حکومت لږ تر لږه درې مهم مشران د القاعده شبکې غړي وو او یا له دې تروریستي ډلې سره اړیکې پالل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تطبیق د څارنې او څیړنې ډلې په روانه جون میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو د حکومت دوه تنه والیان قاری احسان الله بریال او حافظ محمد آغا حکیم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. قاری بریال پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دو په پیل کې د کابل او وروسته د کاپیسا د والی په توګه وګمارل شو، او حافظ محمد آغا حکیم چې په خوا د نورستان والی وو په تیره می میاشت کې د پنجشیر والی شو. د امنیت شورا کارپوهانو همداراز ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مرستیال تجمیر جواد هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. ورځپاڼه د دې راپور په یادونې سره لیکي چې طالبانو پر متحدو ایالتونو د سپتمبر د 11مې له حملو مخکې او له هغه وروسته د القاعده شبکې ملاتړ کړی دی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت د امنیت شورا راپور یو اړخیز او نامتوازن بللی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې څخه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر پیښ نه شي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د طالبانو د حکومت اقداماتو ته کتنه کړي او د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي چې پر تریاکو د طالبانو بندیز یو بریا ده که یو ناکامي. ورسپانه د کوکنارو کښت د پیسو هغه کارونده بولی چې له ډیرو کلونو راهیسې په تیره د هیواد په جنوب او جنوب ختیځ کې د خلکو د عوایدو سرچینه ده، خو په عین حال کې دا کاروندې په نړۍ کې د مخدره موادو له نړیوالې ستونزې سره هم لوی مرسته کوي، ځکه تریاک په هیروین او نور غیر قانوني مخدره موادو بدلیږي او مخدرات بیا احتیاط، جرایم او تاوتریخوالی زیاتوي. یوریشیا ریویو پوښتنه کوي چې ولې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو پر کرنه بندیز ولګاو. خبرونه د څارونکو له قوله لیکي چې طالبان غواړي د مخدره موادو د مخنیوي په چاره کې همکاري ته د لیوالتیا په خودلو سره په رسمیت وپیژندل شي. خبرونه زیاتوي چې تر دې یو بل مهم دلیل دا دی چې طالبان اسلامي شریعت ته ژمن دي او د مسکراتو کارول شرعاً حرام کار دی. خبرونه د کوکنارو پر کاروندو د طالبانو د بندیز د اغیزمنتوب په اړه د سپوږمکۍ په وسیله د اخیستل شویو تصویرونو یادونه کوي او لیکي چې د دې بندیز بریا د پام وړ ده. خبرونه وړاندې لیکي د طالبانو بندیز یو ډیر زړور او د ستاینې وړ اقدام دی، خو هدف یې دا نه دی چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، بلکې دوی غواړي شریعت تطبیق کړي او افغانان د مخدره موادو له کارولو راوګرځوي. د یوریشیا ریویو د مطلب په پای کې راغلی چې د طالبانو د حکومت بندیز د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي په چاره کې کومه بریا نه، بلکې یو پیچلې او لنجمنه مسله ده چې باید درناوی وشي او خبرې پرې وشي.
د اساسي رادو سهارنی خبری مجله په منځني سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا خبری مجله په انټرنیټ کې په sajirado.com کې هم اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې د چک بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې اوبه ورستر بلی کمیږي او پریمانه اوبه په خوړونو کې د سندونو په لور بهیږي چې ځای کیږي. تفصیل د روح الانوري پر راپور کې.
د شولتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي رادیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه للمیز مکو غونډۍ نیولې ده چې د باران او بطری په ډیره چټکۍ سیند ته غورځيږي او دوی ترې ګټه نشي اخستلې.
موږ د سلطان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ د ټول کونا کې دا وچا ولل مولسوالۍ ده چې ډیره غټ ځمکې لري للمیز مکو خورونو به چې کمی دي د پاسه سیلابونو او د سیند ته آزاد زیو ولستون او ځمکو ته کومه ګټه نه رسیږي. ډیره وبدي وړي غټ غټ سربندونه دي چې هغه ته وبود راي سالې د امکانات نشته.
د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو ملک اول خان راته وویل باید په خورونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ځای کېدو، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې په خورونو او درو کې چکبندونه جوړ کړی.
زمونږ د امځ کې لال مدي او بنلری او سیلابي او دارک سینتجی زمونږ په پیدا ناراضی نو کړه چې چکبندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانی چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانی به بیرته برحاله پاتې شي دیګ بم کومه کوشي بل اراده چې زمونږ امځ کې به هم سیلابونه نه خرابوي. نو
د کونړ خاص کونړ سرکانو مروري شیګل او نور ولسوالي اوسیدونکي ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له اوسنیو چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواري لپاره د چک بندونو جوړول غواړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چک بندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو ځایونو کې هم د سیلابي او باراني اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی ادارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرنی وطن دی نو هر ځای چې دغه خوړ خوړ دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواري چې دم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. چې کله دغه د سیلابونو موضوع شي دغه اوبه په کونړ کې ډېر غټ نقصان کوي. مونږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولی دی دغه کوم ولسوالو کې چې د دغه شیانو ضرورت دی نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړي دي تللي دي. نو مونږ به هم دغه مرستندوی ادارو او د موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې دغه علاقو ته لاړ شي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسول لپاره د چک بندونو جوړول غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو به خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اړوي خو ګټه ترې نشي اخستلې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ ټیسټ سیالي د کابل په وخت اتنیمه بجې پیل شوه. کوربه بنگلاديش دی. د دې خبرې مجلې په دې برخه کې اساسي رډو تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه لرو. دا پیغامونه سره اورو او زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم په بل خبرونه کې به بیا سره یو ځای
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی احمد لغمان ولایت مخلان خار غزل سرک دی انجه بول خالی چې دغه مخام باران شوی دا سیلابونه راغلی دي. دوی لنجری وړي دي او نورې واګېګانې وړي دي او همدغه سې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو حکومت یو مرسته کولی شي
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوی وکړي. والسلام. په احترام، زما ژغ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ د هلمند ولایت د بغرام ولسوالۍ کې چرپنی خدیانسته سړکان مې ډېر خراب. موږ هیله کوو چې تاسو د موږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوئ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00040 دوویشت یولس څلرویشت دوه سوه یو.